اوس اجمل تورمان راتلونکي یو ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. تورمان
مننه ترلاسه. د فلسطین په وخت مازیګر څلور بجې شوې. تاسې ازادي رادیو ته غواګیاس. قدر منوریدونکو د څلور بجو په نیم ساعت خبری مجله کې به واوري چې د اجرایی ریاست دوهم رسچل حاجی محمد محقق وای یو ډول افغان سیاستوال به تر راتلونکو ونې پرې د سولې لپاره خپل طرحه وړاندې کړي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو په سر کې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرټکی. سلګونه کسانو نن د مزار شریف په شل کیلومتری کې د بلخ جوزجان لوی لاره بند کړه او دا کوي چې تیر شپه د افغان پوځ په بمباری کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوی دي. د خوست پالیشر ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه شل کسان ژوبل شوي، او د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهره چیانو د تیتو پرک کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې ولس کسانې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه. سلګونه کسانو نن د مزار شریف ښار په شل کیلومتری کې د بلخ جوزجان لوی لاره بند کړه. معترضان ادعا کوي چې تیره شپه په بوکا نومي کلي کې د افغان پوځ په بمباری کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي. د دې اعتراضونو یو تنظیمونکي خیبر امیری د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د 209 شاهین قلور دویان حنیف رضایی دا عملیات نرد او نتایید کړل، خو ویل کشفی ارګانونه په دې اړه څیړنې کوي. مګر ښاغلی رضایی په عین حال کې د بلخ ولسوالۍ په عالمخیل، ایلمان او شور عرب سیمو کې عملیات تایید کړل او ویل چې په دې عملیاتو کې شپږ طالبان وژل شوي. د بلخ ولایت په بلخ، چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د ملي اردو عملیات له درې ورځو راهیسې پیل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د بلخ جوزجان لوی لاره اوس خلاصه شوې او د پیښې د قربانیانو د ښخولو مراسم روان دي. د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه شل تنه ژوبل شوي. د خوست د والي ویان طالب منګل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه په وارس کلي کې شوې ده.
تیره شپه د علیشیر او ترزی ولسوالۍ په وارس کلي کې د خدای د مراسمو پر مهال د لاسي بمونو برید شوی دی چې له امله یې شل کسان ټپیان شوي دي او ټول ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي.
ښاغلی منګل همداراز وویل چې په ټپیانو کې د دریو کسانو حالت نازک دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او په کوم دلیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امنیتي چارو د څیړنې لپاره نن یکشنبه بلخ ولایت ته ولاړ. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلی محب به د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د څیړنې تر څنګ د څو شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل ښاغلی محب او ملګری پلاوی به د شمالي ولایتونو د امنیتي همغږۍ په اړه په یو کانفرنس کې هم ګډون وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحده ایالات د کرونا په نوم د وژونکي ویروس له خپرېدو وروسته د چین په ووهان ښار کې د خپلې قونسلګرۍ کارکوونکي باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې د قونسلګرۍ کارکوونکي به راتلونکې اونۍ په یوه چارتر الوتکې کې متحده ایالاتو ته انتقال شي. بیان زیاتوي نور امریکایي وګړي چې له خطر سره مخامخ دي هم لیږدوي، خو بیان په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اشخاصو د انتقال لپاره ظرفیت ښایي کم وي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د مړو په شمیر کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 15 تنه زیاتوالی راغی، او دا شمیره نن یکشنبه شپږ 500 ته لوړه شوه. په دې ترڅ کې د 678 نویو مواردو راپور ورکړل شوی او ټوله شمیره یې 1915 ته لوړه شوې. د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله حالت خطرناک وبله او ویل حکومت پر سفر او عمومي غونډو د محدودیتونو د لګولو اقدامات زیات کړي او ووهان خرته چې دا وایروس لمړی پکې وو پیژندل شو اضافي طبي پرسنل او تجهیزات استولې دي. ووهان اوس مهال کلابند شوی او د الوتکې اورګاډي او بس په وسیله هلته تګ راتګ ممنوع دی. د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې له معترضانو سره نښتې هم وشوې. پولیس او عیني شاهدان وایي د بغداد په تحریر چوک کې چې د مظاهرو اصلي مرکز دی څیرمه 12 معترضان د پولیسو په ډزو ټپیان شول. ویل کېږي معترضانو هم پولیس په تیږو وویشتل. لدی یو ورځ مخکې په ناصریه ښار کې درې تنه معترضان له پولیسو سره په نښته کې وژل شول. وزګارتیا کمزوري عامه خدمات او پراخ فساد په اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د پیل شویو مظاهرو اصلي علت بلل کېږي. له هغه مهاله تر اوسه لږ تر لږه 1500 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. معترضان په عراق کې د نوي حکومت او پارلمان جوړېدل غواړي. او ترکی چارواکی وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورول زلزلې له کبله د قربانیانو شمیر یو 150 ته لوړ شوی. چارواکو همدارز ویلي چې د الازیک ولایت سیوریچی ښار ته څیرمه او په مالاتیا ولایت کې د جمعې د ورځې په زلزله کې چې شدت یې درې تر په مقیاس د 6.5 او 6.8 ترمنځ اټکل شوی له 1400 زیات کسان هم ټپیان شوي. د ژغورنې ډلو نن سهار وختي د دې زلزلې له کبله د ویجاړو ودانیو په کنډوالو کې مړي او ټپیان لټول. د بیړنیو چارو چارواکو ویلي دي چې په دې زلزله کې نږدې 80 ودانۍ نړیدلې او 615 نورې سختې زیانمنې شوې دي.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ کیست. د اجرائیه ریاست دوهم راستیال حاجی محمد محقق وی یو ډله فن سیاستوال به تر راتلونکو نه پوري د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړي. خو دغه طرح پاړه د چارو شنن کی چوي
په داسې مواقع کې چې د حکومت یا دولت او د سیاسيونو هغه تګلارې د سولې د راوستلو په باورت کې تقریبا مشابه یا یو خبره وي.
د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې 10 امریکایي سرتیري وژل شوی او 90 نور ټپیان شوی دي. د راپور کې چې درې ورځې وړاندې خپور شوی راغلی چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا په طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي څو د سولې مذاکرات ته غاړه کېږدي. خو په دې اړه د ملي امنیت شورا ویان سوی
افغان ځواکونو تیر کال مکمل مخالفینو باندې فشارونه ډېر کړي وو. هدف یې دا و تر څو له مخالفینو سره جغرافیه ترلاسه شي.
قدر منوریدونکو د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته او په دوهم نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو اونۍ پروګرامونه ملتیا مو کړی. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. خو مخکې لدی چې لومړی راپور ته ورشو قدر منوریدونکو کم خبرونه او راپورونه چې تاسو له ازادي رادیو اوري دا د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم کتلی شئ. د موږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لومړی موضوع د اجرائیه ریاست دوهم راستیال حاجی محمد محقق وایي چې وډاله افغان سیاستوال به تر راتلونکو اونۍ پورې د سولې لپاره خپل طرحه وړاندې کړي. ښاغلی محقق ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په ګډون مهم مسایل شامل دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د سیاسيونو وړاندیزونو ته تل د سولې په موضوع کې په پام کې نیول شوی دي. نسیم شفق په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د اجرائیه ریاست دوهم راستیال حاجی محمد محقق وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د یو شمیر افغان سیاسيونو لخوا جوړه شوې طرحه چې مهم مسایل پکې شامل دي چمتو شوې ده. ښاغلی محقق وایي حکومت باید طالبانو سره د سولې په خبرو کې د دغې طرحې مواد په پام کې ونیسي. نوموړي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان سیاسيونو په دغه طرح کې چې د شنبه په ورځ د پکور کې په یو ناسته کې جوړه شو راغلی چې په بین الافغاني خبرو کې باید څلور خواوي ګډون وکړي. دی وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې باید څلور خواوې برخه واخلي، یوه خوا ملي اشخاص ښځې او مدني ټولنه، بله خوا سیاسي ګوندونه، درېیمه خوا حکومت په تیره ارک او څلورمه خوا هم طالبان. په طرح کې همداسې ویل شوي. ښاغلی محقق وایي چې د افغان سیاسيونو لخوا په جوړه شوې دغه طرحه کې هم پر اوربان ټینګار شوی، خو د اوربان تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکراتو تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. د ده په خبره که څه هم د تاوتریخوالي کموالی څرګند تعریف نه لري، خو کولی شي په افغانستان کې نښتې او تلفات راکم کړي. د ښاغلي محقق په کور کې د شنبه د ورځې په دغه ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق او محمد یونس قانونی په ګډون لسګونو سیاسي څیرو ګډون کړی و. تر دې وړاندې ولسمشر غنی په سویس کې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې پر پخوانی ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله انتقاد کړی و چې د سولې په برخه کې هیڅ لیکلی پروګرام نه لري. خو د سولې د عالي شورا مرستیال او د دې غونډې ګډونوال حاجي در محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا تر هباله بشپړېدو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم وسپارل شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي چې د سولې په برخه کې به د ټولو سیاسيونو او نورو اقشارو وړاندیزونو ته پام وشي.
وزارت دولت د امور سول اجماع ملي د سولې په چارو کې د دولت وزارت ملي اجماع اساسي او پایدار سولې ته رسیدو لپاره اساسي رکن بولی. د افغانستان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سولې رهبری خپل مکلفیت بولی او په دې برخه کې اقدامات هم کړي. د سیاسونو او د ټولنې د ټولو اقشارو وړاندیزونه او نظرونه به د تل په سیر په پام کې ونیول شي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د تاوتریخوالي د موقتی کمیدو پر سر خبرې کړې دي چې تر اوسه د دې خبرو د نتایجو په اړه څه نه دی ویل شوی. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تل د سولې په موضوع کې په اوربان ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمیدل نشي کولای چې جګړه او تلفات پای ته ورسوي.
قدر من اوریدونکو، په همدې موضوع مې د افغانستان د سیاسي چارو د یو پو او د کابل په هنتون د استاد ودیر ساپی نظر هم غوښته ده. ښاغلی ساپی، د افغان سیاسيونو د دغه طرح په اړه وایي.
په دې مورد کې زه داسې پاردو رسوم چې دا همیشه بهتر وي په داسې مواقعو کې چې د حکومت یا دولت او د سیاسيونو هغه تګلارې د سولې د راوستلو په مورد کې تقریبا مشابه یا یوه خبره وي، ولې چې دا ملي سطح باندې طرحې دي. ملي سطح باندې که یوه طرحه د وړاندې نشي د خلکو په طرفداري سره او ټولې ونه مني، بیا نو دا سولې ته نشي رسېدلی او کامیابي دا طرحه نشي لرلی. مونږ د خپلو سیاستوالو مختلفو ګوندونو په ماسکو کې ناسته کې ولیدل، په قطر کې ناسته کې ولیدل، پس لږې خبرې هم د هغوی واورېدلې او هم لیدل. داسې چې سړی کش کې د سولې خوا ته او ولس افغان ولس دا ګرځېدلی ولس ورته راوهڅوي، داسې مونږ ته نه دي اورېدلي. نو دا به واورو چې بل سبا یا سبا د باقیق صاحب دی د خوانه څه رقم څه ډول طرحه من سره ځي، کدا جوړجاړي طرحه ای، کدا د مصالحې طرحه ای. اول خپل دننه یو اجماع ملی طرف ته روانه شي، دا د جنګیالیو سره دا وړاندې کېږي، شاید چې یو ځای ونیسي. اما کدا مخالف د حکومت د
بله صافی صاحب، خاغلی محقق ویلی چې د دوی لخوا په جوړې شوې طرحه کې هم پر اوربان ټینګار شوی، خو د اوربان تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکرات تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. هل دا چې افغان حکومت د اوربان باندې ټینګار کوي او دا شرط ګڼي د سولې لپاره، نو ستاسې خبرې په استناد فکر نه کوئ چې دلته یو څه شاید اختلاف نظر موجود؟
یو څه تضاد به موجود وي، مګر کمیدلو د مخاصمات په مورید کې داسې وایمه چې که هغوی موقتی اوربند هم وکړي او شخړې کمې کړي د دې دپاره چې دایمي اوربند ته ورسېږو، بیا به هم یو ځای ونیسي. اما که دایي چې د کمیدل د شخړو او د تاوتریخوالي کمیدل دا د بیا فرصت اخیستلو وي د جانب مقابل د سولې خبرو ته غوږ نه ایښودلي او بیا به جګړې تمامه شي او جګړې ته بیا توپک ته لاس وروبد شي، نو دا اصلا کوم معنا نه لري او مفهوم نه ورکوي. نو بهتره ده چې د اول نه وربند شي، دواړه خواوې مطمئنې شي، یو بل باندې ورخطا نه کیږي مصالحانه، هغه کېدای شي چې سولې ته نږدې بیرن ازیوی نظر دیتا چې تاوتریخوال کم کو او بیا پس لغه اوربان دیلان کو.
ده سیاسی چارو شنون که ودیر ساپیو
جنگ دولکش ده سول خواه
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی.
د امریکا دفاع وزارت په تازه راپور کې ویلي چې په روسیو کې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا په طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي څو د سولې مذاکرات ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په تیر میلادي کال کې افغان ځواکونو له طالبانو نه د ځینو سیمو د بیرته نیولو په هدف 98% خپلواک عملیات کړي او په پاتې 2% نورو کې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ درلود. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
پینټاګون په خپل یو تازه راپور کې ویلي دی چې د 2013 کال منی وروسته د یو پلان لمخې افغان او امریکایي ځواکونو پر طالبانو له دې عمله فشار زیات کړل چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. د امریکا دفاع وزارت دغه راپور چې درې ورځې مخکې خپور شوی د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. راپور زیاتوي چې د پلان پر بنسټ افغان ځواکونو ته امکانات په لاس کې ورکړل سول څو د جګړې د ابتکار عمل په لاس کې واخلي او پر طالبانو دوامدار پوځي فشار زیات کړي. په راپور کې راغلي طالبان د دغه فشار له امله په 2019 کال کې ونه توانېدل چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وای تیر کال افغان ځواکونو 98% خپلواک عملیات ترسره کړل چې هدف یې د طالبانو لخوا د لاندې شوي سیمو بیرته نیول و. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
افغان ځواکونو تیر کال مکمل مخالفین باندې فشارونه ډېر کړو، هدف یې دا و تر څو له مخالفینو سره جغرافیا ترلاسه شي، تر څنګه مخالفین به هیواد په کچه باندې حملات او توانایي له لاسه ورکړي چې هغوی حمله ونه کړی شي. په دې پیریال کې د افغان دولت د سولې لپاره هم کار کړی دی او سوله او مذاکرات زموږ لومړیتوب دی. نړیوال ځواکونه ورسره ملاتړ دي، اما زموږ عملیات 100% مستقل دی.
په دغه تازه راپور کې راغلي چې په 2019 کال کې پاکستان د افغانستان په سوله کې محدود رول درلود، خو حقانی شبکه او طالبان اوس هم په پاکستان کې د امن خوندي ځایونه لري. په راپور کې راغلي طالبان داعش او القاعده اوس هم د ګواښ په توګه پاتې دي چې امریکا او متحدینو ته خطر پېښولای شي. راپور کې یادونه سوي چې د امریکا دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په 2019 کال کې لس امریکایي سرتیري وژل سوي او 99 ټپیان دي. پینټاګان وایي چې په ټوله کې له 2001 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې چې امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل، د 2019 کال د اکتوبر تر درشمې پورې په افغانستان کې 1901 امریکایي سرتیري وژل سوي او 40,604 شپېته نور ټپیان سوي دي. د غشان د همدې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د جنو افغان سرتیرو لخوا پر خپلو افغان ملګرو یې 50 بریدونه سوي، خو په راپور کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. بلخوا د پوځي چارو کارپوهان مني چې تیر کال په افغانستان کې جګړې زیاتې وې چې د دوی په خبره ډېری زیانونه یې ملکیانو ته وختي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل د جګړې زیاتوالي او په طالبانو فشارونو په قطر کې د سولې د مذاکراتو اړتیا نور هم زیاته کړه.
زه فکر کوم چې د تیر کال جګړو هم دا ټول د قطر د مذاکرات ضرورت په ډاګه کوي.
بلخوا د پینټاګان پر راپور کې راغلی چې په 2019 کال کې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي هدف دا و چې افغانستان له ګاونډیو سره یو اجماع ته ورسیږي او په سیمه کې ورسره اقتصادي همکاري زیاته او اصول ته لاره هواره شي. په راپور کې راغلی هغه هیوادونه چې په افغانستان کې نیابتي جګړې مخ ته وړي باید ورسره حساب وسی او په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو سرچینې او بهرني ملاتړ باید راکم شي. د راپور په پای کې راغلی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره تر 2023 کال پورې افغان ځواکونو ته چینوک څرخي الوتکې ورکړي چې د ام آی 11 روسي څرخي الوتکو ځای ونیسي.
په ورته موضوع کې تقریبا پاتې کېږو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات، غور او فراه کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې نږدې 80 کلی له وسلوالو نیول شوې دي. دغه وزارت په اوله شاوخوا 200 وسلوال طالبان چې په هغه کې د دوی مهم قمندانان هم شامل دي په غور کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوې دي. سالم محمد صالح پری راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په لویدیز کې د هریرود د طوفان پونم پوځي عملیات له څه کم یوې میاشتې راهیسې روان دي. د دغه وزارت په حواله په هرات، غور او فراه کې د دغو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 80 کلی له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
شپته کلی د غور په شهرک ولسوالۍ او اتلس کلی د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیول شوې دي. دغه راز د فراه په شیبکو ولسوالۍ کې هم په لسګونه کلی د طالبانو له کنټروله ایستل شوې دي. طالبان په داسې وضعیت کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت نشي کولای. له ملکیانو او د هغوی له کورونو د سپار په توګه کار اخلي.
دغه پلسګونو کلی د افغانستان په لویدیز کې پر وسلوالو طالبانو د فشار تر زیاتېدو وروسته نیول کیږي. دا فشار په داسې حال کې زیات شوی چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. دا چې تر اوسه په دغو مذاکرو کې پر کومو ټکو موافقه شوې ده جزئیات نه دي خبرې شوي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه معلومات نه دي ورکړي. که څام د سولې مذاکرې روانې دي په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې هم دواړه لوري پر یو او بل د برلاسې کېدو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو د موافقې یادونه کړې ده. هغه څه چې د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوی دی. جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل عملی اړخ نه لري. وسلوالو طالبان دي لوربند سره موافقه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن ویل شاوخوا 200 وسلوال طالبان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
در ولایت غور در چندین منطقه
د غور ولایت د کومنج او تخدری څوکلی چې لدریو تر 15 کلونو د طالبانو په کنټرول کې وو له هغوی نیول شوې دي. د دغو عملیاتو په نتیجه کې 200 وسلوال طالبان له خپل سپکو او درنو وسلو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
د پوزرات وای دغه پوزي عملیات به تر هغه روان وي چې لو وسلوالو طالبانو ټول سیمه بریتنی ولسی وي نیوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وای د هریرود طوفان د پوزي عملیاتو په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دفاع وزارت وای د پوزي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دوی په ټول توان سره هڅې کړي او په دغه عملیاتو کې ورته زیان نه دی وشته. د افغانستان دفاع وزارت زیاتوي که څه هم دوی دغه پوزي عملیات په مستقلانه ډول کوي خو په هوایي برخه کې ځینې وخت د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت هم ورسره همکاري کړې ده.
اوس هم یو روغتیا موضوع ده. افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي سبا دوشنبه له څلور ولایتونو پرته د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د ماشومان د ګزن یا پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمپاین په ترڅ کې 9 میلیونو او 400 ماشومانو ته د واکسین ورکولو هدف ټاکلی خو خی شو خو 2 میلیونه ماشومان بیا هم د زینو ستونزو له امله د دې واکسین څخه به برخې شي. نوریاس نوری له خاغلی راسخ سره مرکه کړي. نوموړی په پیل کې دغه کمپاین پاړوي
دا د 2006 کال لمړنۍ کمپاین دی په ټول افغانستان کې پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتو کې دا کمپاین پلې کیږي. سر له سبا نه تر دیونې جمعې پورې به دوام ومومي په دې ولایتونو کې، او مخه انده ده چې 9.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راڅخه موږ له هرات راپور لرو چې مسؤلین وایي چې ممکن دغه د پولیو واکسین درست تطبیق نشي، ځکه چې وسلوال طالبان نه پرېږدي چې کور په کور د واکسین تطبیق شي، او وایي چې ممکن نیمایي ماشومان چې باید ورته واکسین ورکړل شي د پولیو هغوی له دې واکسین څخه بې برخې شي. آیا تاسو دغه کمپاین چې پیلوو ورسره هماهنګي مو له وسلوالو طالبانو سره کړی ده چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم اجازه ورکړي چې دا کمپاین مخته لاړ شي؟
مګر نه یوازې د هرات په ولایت کې، بلکې په همدغو 150 ولایتونو کې هم داسې ولسوالۍ سیمې کلي شته چې هلته کمپاین مونږ نسو پلي کولای. هغه کم لومړني راپور او ارقام چې مونږ ته راغلي دي تخمینا د 2 میلیونه شاوخوا ماشومان نو ته به لاسرسی مونږ ونسو پیدا کړلای په دې کمپاین کې، یعنی دا ماشومان به په هغو سیمو کې وي چې مونږ واکسیناتوران به دوی ته وسایل چې د امنیتي ننګونو ستونزو د وجې نه واکسین به نشي ورسولای. چې له جملې څخه هم یو هرات ولایت دی، د هرات ولایت کې هم 103,000 ماشومان هم مونږ ته دلته ښودل شوي دي چې هغوی ته واکسین څاڅکي د واکسیناتورانو په مټ نشي ورسولای. نو دا ستونزه ده. مونږ د تیرو څو میاشتو او کلونو را په دې خوا، مخصوصا د دغه دوه وروستیو کلونو را په دې خوا تل هڅه کړې ده چې د سیمې مخاورو په مټه او مرسته باندې او همداراز په لوړه کچه د ملل متحد ادارو د مرسته باندې دغه خبره ستونزه د دولت وسلوالو مخالفینو سره کوي. هر ماشوم چې واکسین چې د غوی قانوني حق د اجبایت ورورسل له بل مرغه منګه کم د مرګوزه نتیجې ته نه یاست رسیدلې، ګرچې د تخوا په پرتله باندې چې کده څنګه ته یو څه شین سره خو هم سره دې چې موږ په دې مرکز کې د دولت د وسلوالو مخالفین د کنټرول سیمو کې پروختي مرکز کې ماشومان او واکسین لیکو تطبیق کو، خو دا منګه تبسنه نه کوي ځکه چې پروختي مرکز کې موږ دا ډول اټچ په خخ د واکسیناسیون
مسولیت
دی چې د دې وجنه واکسین سیمه
خراب کوي. راځه چې تاسو یادونه وکړل ډیرو سیمو کې خو روغتیاي مرکزونه هم نشته، دا یو او بل د سیمه کې یو توافق ته تاسو رسیدلی وای چې کچيري په دغه سیمو کې چې طالبان سره مخالفت چې کور په کور ونشي، مخکې ځینې توافقات شوی چې دوی کېدای شي ماشومان مثلا په جمعتونو کې واکسین کړي. آیا داسې یو بل لار نشته چې دغه سیمو کې خو ماشومان ډیر ځانمنون کړي د پولیو یا د ګزند د
بالکل تاسو دا فکر دا ونه وکړل؟ از منګه غ ډیر د خطر خطر سره مخ سیمه غ جنوبي حوزه ده چې په حالت کې د نه وشتو کې خونه شل پیخې په جنوبي حوزه کې دي، او ګڼ شمیر ماشومان هم زمنګه په جنوبي حوزه کې د واکسین څخه به برخه پاتې کیږي. منګه په درې ستراتیژي او مختزو، یو کور په کور واکسین دی، یو روغتي مراکزو کې واکسین تطبیقیږي، او ځینې ځایو کې هم جماعت په جماعت او کلی په کلی محل په محل کې دا د کمپاینونو تطبیقیږي.
د سپین ماڼۍ وکیلانو د امریکا په سنا جرګه کې د ډونالد ټرمپ د استیزا د محاکمې دفاع پیل کړی ده. وکیلان دا کوي چې ښاغلی ټرمپ له اوکراین سره په معاملې کې کوم غلط کار نه دی کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور اسد الله لودین وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ سلاکار پټ سیپولن ویلي چې سنا جرګه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ محکوم او لدند لري کړی، دا با په بشپړه توګه لواکه به مسؤلیت نه وړه ګټه اخیستنه وی. خاغلی سیپولون د سناتورانو یوې غونډه ته وویل دیموکراتانو تاسو نه د داسې کار غوښتنه کړي چې د سنا په چارو کې سابقه نه لري. د امریکا د اساسو جرګې چې ډیری غړي دیموکراتان دي 13 میاشت ډونالد ټرمپ استیزا کړ. د استیزا لاملونه هم دوه خودل شوی چې لواکه نه وړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار مخنیوي دی. د اساسو جرګې له استیزا وروسته اوس په سنا جرګې پورې اړه لري چې د ټرمپ د استیزا محکمه مخته بوزي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې د استیزا محکمه تر سره کیږي. په خوانه یو دوه هغه ته سنا برائت ورکړی دی. دا چې د امریکا سنا کې جمهوریت غوښتونکي ډیر دي، دا په دې معنی ده چې د ولسمشر ټرمپ برائت هم نږدې یقیني دی. ډونالد ټرمپ دا رد کړی چې ګواکې د دې کوم غلط کار کړی وي او د استیزا بهیر شرمونکی بللی دی.
د استازو جرګې د سزا پلاوی په تیرو درې ورځو کې خپل صورت داوا وړاندې کړه. د دغه جرګې مشر سارنوال آدم شیف په خپل پرانستون کې وینا کې وویل ټرمپ د امریکا دیموکراسۍ ته احتمالي ګواښ رامنځته کړی وو. د زیاته کړه د ټرمپ د لارښوونې یوازینی اصل دا دی چې لومړی خپل شخصي ګټې ورته مهمې دي بیا د امریکا. د ټرمپ وکیلانو پرون د دفاعي بهیر پیل کړ او تمه دا ده چې له یوې ورځنۍ دمې وروسته به دا بهیر دوه ورځې نور هم دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار سیپولون ویلي د اساسي قانون پر بنسټ ډیموکراتانو داسې قانع کوونکي دلایل نه دي وړاندې کړي چې ثابته کړي ولسمشر ټرمپ لوی جرمونه او سرغړونې کړي دي. سیپولون سناتورانو ته ویلي زه باوري یم که تاسو واقعیتونه واورئ درته به څرګند شي چې ولسمشر هیڅ غلط کار نه دی کړی. د ادعا وکړه چې ډیموکراتانو له سنا داسې غوښتنه کړې چې د 2016 کال ولسمشریزو ټاکنو کې په کارول شو رایو سترګې پټې کړي او د راتلونکي نومبر په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ د بیا ټاکل کېدو مخه ونیسي. د ده په باور ډیموکراتان د امریکا په ټاکنو کې د لوی لاسوهنې نیت لري او ویلي دي چې چاته به د دې کار اجازه ورنه کړي.
قدر منوریدونکو په دې سره راورسیدو د خبرونه دوهمه نیمایته د افغانستان په وخت د مزدیګ